خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان حکومت د پاکستان دا ادا په کله کړې د وی چې وای حقانی شبکه په افغانستان کې زیات فعال ده. د غراز د همورې چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی طرحو باندې غور وکړي او عملي کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فراد ولایت شورا غړي وای وسوالو طالبانو د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لاس ستر مرکزونه جوړ کړی دی. افغان حکومت پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر یو مرکز برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. د فراد ولایت شورا غړي وای وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لکتر لګا لاس تر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغ پر پورته کړی دی. د فراد ولایت شورا یو غړي د عبدالله قانی ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال خپل مرکزونه څخه په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړوي او عملي کوي. د فراد ولایت شورا مرستيال خیر محمد نورزی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل هلته امنیت خراب شوی او که حکومت پام و نکړي وضعیت ډیر خرابېدلی شي. خیر محمد نورزی زیاته کړه چې دښمن به حتی رسیدلی چې حتی هغو کلیو ته چې د مرکز مربوط دي لاس ورغځوي او زموږ وطنوال ترور او تهدید کوي. خو د فرا امنی قمندان وایي چې یوازې په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مرکز شته او په دې ولایت کې د امنیت د خرابېدو نظر نه تاییدوي. د افغانستان حکومت پرون سه شنبه پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د جمهور ریاست خبر پاڼې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونو ته په اشاره وایي افغان حکومت پاکستان ته کره شواهد وړاندې کړي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې موجودیت او فعالیت څرګندوي. خبر پاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت هغه عمده مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. سرتاج عزیز د دوشمې په ورځ خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله ځپل شوې او په افغانستان کې فعالیت پیاوړی شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې قاری صلاح الدین د دوشنبې په شپه د هرات د شینډن ولسوالۍ په لار کې نیول شوې دی. خبر پاڼې زیاتوي چې قاری صلاح الدین په روسیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول په فاریاب کې د وسلوالو حمله مشري کوله. قاری صلاح الدین غوښتل چې د بادغیس، هرات او کندهار پر لار ځان د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته ورسوي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه دغه راز وایي چې په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله زیات شمېر وسلوال د تېښتې په حال کې دي چې قاری صلاح الدین هم پکې شاملېږي. په پروان کې د ملي اردو دوه عسکر، یو پولیس او یو محصل چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو پرون سه شنبه بیرته خوشې شول. دا کسان د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د باغ افغان په سیمه کې تښتول شوي وو چې د مولوي عبدالحکیم ساقب په نوم د طالبانو د یو مخکني قمندان په منځګړیتوب خوشې شوي دي. یو تن خوشې شوي سړی وایي چې موږ د خپل ترور د زوی واده ته خپل کور ته تللي وو چې طالبانو ونیولو او خپل اډې ته روان کړو. زما د ترور زوی چې نوم یې عبدالولي وو او د کابل د پولیسو په 15مه حوزه کې کار کوي جنجال ورسره وکړ چې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالي ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی او د غرزدای خلکو ویلي الوتکې په دتخیلو سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وویشتل. راپور نوای چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوی هم دي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر روان میلادي کال کې ډیوران کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حمله کړې دي. د امریکا د کانګرس دو عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. دواړو سناتورانو چې د ایران په چارو کې د سخت نظر خاوندان ګڼل کیږي وویل چې د دې نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. اوس د امریکا د سنا مجلس یو دیرش دیموکرات او دوه خپلواک غړي د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د سنا دوه دیموکراتو او ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو له موافقې سره مخالفت اعلان کړی دی. د امریکا سنا باید لږ تر لږه څلور دېرش موافق رایې ترلاسه کړي څو د ولسمشر اوباما د ویټو حق خوندي شي. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو دوه نور غړي چې د دوشنبې په ورځ په کیف کې د یو لاسي بام په چاودنه کې زخمیان شوي وو مړه شول. د لاسي بام حمله د دې هېواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پر روانه مظاهره وشوه. مظاهره کوونکي د هغې لایحې پر ضد راغونډ شوي وو چې د روسي پلوه بېلتون غوښتونکو سیمو ته زیاته ازادي ورکوي. د اوکراین د ملي ګارد چارواکو وویل زخمي عسکر الکساندر کوستینا پرون د کیف په یو روغتون کې سا ورکړه. د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت پرون د دوهم امنیتي ساتونکي دیمیتری سکلاتسکي د مړینې خبر هم تایید کړ. په کیف کې د دوشنبې د ورځې د اعتراضي مظاهرې پر مهال په تشدد کې چې د لاسي بم حمله هم پکې وشوه، د اوکراین د ملي ګارد یو څلرویشت کلن عسکر ځای پر ځای ووژل شو او په دې پېښې کې لږ تر لږه نوي تنه نور ټپیان شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پېښې په اړه لږ تر لږه دېرش تنه نیول شوي او د دې هېواد ولسمشر پیترو پروشینکو د عاجلو څېړنو امر کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچچ او بوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. ویچچ په بلګراد کې خبرې غونډې ته وویل چې د چک جمهوریت حکومت لږ تر لږه 3,000 یورو مرسته ورسره کړې څو د غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې ولګوي. د چک جمهوریت صدر اعظم بوسلاو سوبوتکا پرون وویل اروپایي اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو د بحراني وضعیت د حل لپاره متحد کار وکړي. بلخواوري چې ګڼ شمېر غیر قانوني کډوالو پرون سه شنبه د هنګري د پلازمېنې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزي تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی غوښتل چې په ریل کې تر جرمني پورې د تګ اجازه ورکړل شي. لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریلګاډي د تمځای په وړاندې راغونډ شوي وو ټکټونه یې خوځول او د جرمني نارې یې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کېناستل او د ناستې اعتراض ته یې دوام ورکړ. د هنګري چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریلګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانستل کېدو وروسته یې کډوالو ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. لږ تر لږه سل تنه پولیس د دې تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې په دنده ګمارل شوي دي. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په آذربایجان کې د خبريالې خدیجه اسماعیل و د زندانی کېدو حکم د بشري حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله. د دې وزارت ویاند مارک تونر د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې اسماعیل و او نور هغه کسان چې د خپلو اساسي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي خوش کړي. د باکو محکمې پرون سه شنبه خدیجه اسماعیل و د مالیه نه ورکولو او خپل نفوذ د ناوړ کار اخیستلو په جرم په نیم کال بند محکوم کړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واوریدل. افغان حکومت وی د پاکستان نی چارواکو دا خبره چې حقانی شبکه د پاکستان په مقایسه په افغانستان کې زیاته فعاله ده بی اساسه ده او په اصل کې د افغانستان دا گاونډی د تروریزم د تمویل او تجهیز اصلی زاله ده.
دوی قوی دی په داخل د پاکستان کې شمالي وزیرستان یا مرام شاه کې په غذای قوی دی نه په داخل د افغانستان کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د دوی پیشنهادونو باندې غور وکړي او عملي کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هله داده سو ژر تر ژره د ملي یووالي د حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپایي اصولو او ارزښتونو په خلاف کار کوي. دا هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پر وسلوالو د امریکا بي پیلوټه الوتکې حمله کړې او پاکستاني چارواکي تاییدوي چې دغه یو شمېر وسلوال وشل شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه اوریږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجونه د ماخام تر بجو پورې په منځنۍ چپه 1296 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وی د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دوړ هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف اساسي علت ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د پاکستانی چارواکو دا خبره چې ویلي دي حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده رد کړې ده او وایي چې اصلاً دغه شبکه په پاکستان کې تمویل او تجهیزیږي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملي امنیت او بهرنی سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې د حقانی شبکې فعالیت د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر ډیره حده بند شوی دی. سرتاج عزیز وویل د حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعال ده او ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټول تر ګرځپلي د هغوی شبکې زیربناوي او د بم جوړولو فابریکې لمنځه وړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پانه کې د سرتاج عزیز د سرګندونو ته په اشاره ویل شوی اسناد او شواهد سرګندوی چې د حقانی او نورو تروریستي شبکو د رهبری کړی د انسجام مرکزونه پټ ځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي کړی په پاکستان کې دي. د افغانستان حکومت ویلي پاکستان ته داسې شواهد په مکرر ډول سپارلی چې د هغه هیواد په خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیت ثابتوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه په تأکید وایي چې د حقانی شبکه په پاکستان کې فعال ده او د پاکستان حکومت ته اسناد د دې لپاره سپارل شوي چې د دغې تروریستي ډلې د فعالیت پر ضد اقدام وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي نړیوال ټولنې ته څرګنده ده چې د حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت لري. خبر پاڼه وایي دا چې د امریکا لخوا له پاکستان سره کلنی پوځي مرستې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په فعالیت پورې مشروط اعلان شوی د افغانستان د موقف حقیقت څرګندوي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې پر داسې څرګندو حقایقو سترګې پټول د تروریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کمزوري کوي. د افغانستان حکومت له پاکستان بیا غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې په ګډون د دواړو هیوادونو د امنیت دښمنانو پر ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د ملي امنیت او بهرنی سیاست لپاره د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبري به اساسه بللي او وایي چې د حقانی شبکه وسم د پاکستان په خاوره کې ده. د افغانستان ملسی جرګې هم پرون د سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وویل چې د حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت لري او د پاکستان له خاوري د افغانستان پر ضد حمله پلانونه جوړوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي چې حقانی شبکه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې زیاته فعاله ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د ملي وحدت حکومت لمشرانو غواړي چې د دوی لخوا ورسپارل شوی پیشنهادونه طرح جر وسیړي او عملی کړي. شاه سلطان عاکفي د غوښتنه د سه‌شنبه پورس د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پر بلل شوی کانفرنس کې وکړه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې حکومت په پیشنهادي طرح کار پیل کړی دی او ژر به پایلې له ولس سره شریکې کړي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وای حکومت د جر تر جره د دوی لخوا ورسپارل شوی وړاندیزونه عملی او نتیجې دی لول سره شریکی کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غوړاندیزونه دوه ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل او ویل چې له خلکو مدني ټولنو او انتخاباتي چړونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب کړي دي. د دغه کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د سه شنبه پورز د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې وویل که حکومت د انتخاباتو د اصلاح چارې وځنډوي د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به متاثر کړي.
د نظام د یو مامور په توګه مې هله دادا سو ژر تر ژره د ملي والد حکومت مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي ځکه چې هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسی جرګې انتخابات به ځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول ډېری بدی معناوي او فایلې به ولري. نو هله مې دادا چې دوی د خیر سره ژر دا کار وکولای شي.
د تیر یک شنبه پر ورځ د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د خپلو پیشنهادونو ټولګه اجرایی ریاست ته وسپارله. په پیشنهادي طرحه کې راغلي چې پولیسي جرګه کې د 15 څوکۍ ګوندونو ته ځانګړې شي، د ولسوالۍ په شوراګانو کې د 25% څوکۍ ښځو ته ورکړل شي، د رای کارتونه د باطل او د تذکرې له مخې د رای ورکړل شي. همدارنګه په وړاندیزونو کې سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو کمیسیون غړي دې له نهو څخه وو ته راښکته شي او د ولسی جرګې غړي توپ ته د تحصیلي شرایط کې خودل شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومت په هغې پیشنهادي طرحې څېړنه پیل کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون لخوا ورسپارل سوې ده. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د دې پیشنهادونو له مخې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسون خپله پیشنهادي طرحه حکومت ته وړاندې کړې ده. اوس حکومت پر دې کار کوي چې څومره ژر چې شونې وي دغه پیشنهادونه عملی جنبه خپل کې او په اړه اجرا ته ترسو ټاکنو په نظام کې لازم تغیرات چې پیشنهاد شوی دي هغه رامنځته شي.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې یاد کانفرنس ته وربلل شوی وو ټینګار کوي چې پیشنهادي طرحه باید د اساسي قانون پر رڼا کې وڅېړل شي، سوله قوانینو سره په ټکر کې رانشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست تیر دویم ځل انتخابات د کمزوري مدیریت او په انتخاباتي قوانینو کې د ستونزو له امله بحران ته ولاړل چې دې مسلې په انتخاباتو او ډیموکراسۍ باندې خلک بې اعتباره کړل. خلک له حکومت غواړي چې تیرو تجربو ته په کتو باید په راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر کړیو مخه ونیسي څو په ډیموکراسۍ د خلکو باور یو ځل بیا پیاوړی شي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینجه سپا پا کابل او د افغانستان پا طولو لوی خارونو که د سهر لونه د مخام تروو بچو پوری او ری دلشای ازادی رادیو. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پړه په خپل ورسته غنه کې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی آیا اوس د غنی د زلیدو وخت رسیدلی دی. فارن پالیسی لیکي کابل به پروانونه کې د اوستر نړیوال کانفرنس کوربه وي او دا د ولسمشر غنی لپاره یو بل فرصت دی چې د خپل او پخوانی ولسمشر د تګلارو ترمنځ توپیرونه په ډاګه کړي. خبرونه وایي د کابل دا غونډه د لندن د کانفرنس او د 2001 کال د بن د غونډې په امتداد ترسره کیږي. فارن پالیسی زیاتوی دا غونډه د ولسمشر غنی د حکومت لپاره لدې اړخه هم مهمه ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید شوې ده او د کابل پر فضا نازک امنیتي حالت خپور ده. د مقالې لیکوال وای د کابل د کانفرنس لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا غونډه د افغانستان د ملي او والد حکومت د غختلتیا، د افغانستان د نړیوالو متحدانو د ژمنو د دوام او د طالبانو مشرته یو کلک پیغام ورکړي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مطلب کې د طالبان لخوا د ملا عمر د مړینې د موضوع د پټ ساتلو یادونه کړې ده. ولیکي چې طالبان ومنله چې د ملا عمر د مړینې موضوع شاوخوا دوه کاله پټه ساتلې وه. خبرونه لیکي طالبانو د خپل نوي مشر د ژوند لیک د خبرولو له لارې د خپل پخواني رهبر ملا عمر د مړینې د پټ ساتلو اعتراف کړی دی. طالبانو ویلي د دوی د رهبری شورا یو شمېر غړو، قومي مشرانو او دینی علماو د ملا عمر د مرګ د خبر د پټ ساتلو پریکړه کړې وه. ګارډین برطانوي ورسپانه هم د همدې موضوع په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانه وای طالبانو پر خپل وې پانه لیکلی دي چې دوی له دوو کلونو راهیسې د ملا عمر مړینه پټه ساتلې وه او د دې ډلې یوازې څو محدودو کسانو ته دا معلومه وه چې ملا عمر مړ دی. ورسپانه د طالبانو د اعلامې په حواله لیکلی دي د ډلې په دې خاطر د ملا عمر مړینه پټه وساتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو سره د دوی جګړه په وروستي او پریکنده مرحله کې وه. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مرګ خبر نه یوازې دا چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پورته کړل، بلکې د افغانستان د سولې د پروسې د دوام پړه هم شکونه پیدا کړي دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې مسؤلان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو آزمایشي ویشل پیل کړي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویش ته چمتو دي. دوی ویل د دې دا پروسه به له کابله پیل کړي او درې میاشتې به ونیسي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د یو ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانی‌هایی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزی نندیخنی موجود وید مخابرات وزارت دا غو زوابون جمهور رئیس تور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، او سی هیز تخنیکی بحث نده پاته، او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آمادگیو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واریدو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلی او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړی موضوع لپاره ملی پروسه ونه ځنډیږي. دا د وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حقله د رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدلی چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی. خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي 8 هوایي ډګرونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه به نه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییز سوداګرۍ بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابره شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي راډیو ته وویل کچیرې دغه هوایي میدانونه ښه مدیریت شي په اقتصادي لحاظ به هم افغانستان ته زیاته ګټه ورسوي. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت $2 میلیارد ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بېلابېلو سیمو کې جوړ سوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورټ لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي آزادي رادیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د $100 میلیارد په ارزښت پانګونه سوې چې په بېلابېلو تخنیکي وسایلو سنبال سوي دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه‌ګذاري لپاره دا آماده چې ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث دینه ډېره ښه استفاده کېدای شي. چې د دې لپاره مونږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو، مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي، د دې باندې د زورواکانو د نورو چاپونو لګول چې هر څوک به هر شی پری کړي ورنه او تسلیخ پی کړي او ځان ته به یې وساتي. دا که هغه کار وشي بیا نو دا به لویه ضایعه وي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د $500 میلیارد په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. دی وای دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټک وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویاند ویلي دا محل د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هر اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورټ او د سوداګري په برخه کې د افغانستان له بسیاینې سره مرسته کوي.
د ښه امکانات موجوده کیږي. د افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هرې برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای شي او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای شي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره، هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد په اړه د دې رول ډېر کلیدي رول کېدای شي چې تراسي.
په پام کې دا افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د 2001 میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند بازشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د امریکا بی پیلوټو الوتکو تیر شپه د پاکستان د افغانستان پولی تنګ دی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې ده او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. لپې خبره پیدا ازادي راډیو همکار زبیح الله شفق رپورټ راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته سیمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې تر هغه پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې هغه تمر جوړ لاړول ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپنا وخته د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله د داخلو په کاروندنو سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندې ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانې په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نو موږ خبر شي لازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخله وکړ، خو د وژل شو تورستانو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یو ځای امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د 15 تر هغه د مړینې پخله کړی دی. لو بل خو به پاکستانی رسنۍ د ځای امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې په وژل شو کې ځینې بهرني وسلوال هم دي، خو دا غوې دوهیت پړای سن دي ویلي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان لري پرتی غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتي وګدي پولې لري. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د حقاني شبکې په کډون ډېرې وسلوال د سیمې ته تښتېدلي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترورستي بریدونه پلانوي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لري پرتی سیمه کې پر مشر تر هغه د برید په داسې وخت کې کړي چې 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد کلک اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په لري پرتی غرنی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني پوځیانو په کې له 13 ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. پاکستان او امنیتي ځواکونو چې د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% برخې له ترهګرو پاکه کړي، زرګونه کورنۍ او بهرني وسله والې وژلي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د موضوع په اړه ریپورت درته لرو، خو اوس 8:30 بجې دی. له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د فراه د ولایتي شورا غړي وای وسلوالو په بکوا، ګلستان، بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې لک تر لګه لاس ستر مرکزونه جوړ کړي او خپل بیرغونه یې پرې پورته کړي دي. د افغانستان حکومت پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ګروپونو پر ضد صادقانه مبارزه وکړي. د فاریاب لپاره د طالبانو والی قاری صلاح الدین ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبرپاڼه وایي قاری صلاح الدین د دوشنبه په شپه د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په لاره کې نیول شوی دی. د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالې ووژل. د امریکا د کانګرس دوه عمده دیموکراتانو باب کیسی او کریس کونس پرون سه شنبه له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د سربیا او چک جمهوریت صدر اعظمانو الکساندر ویچیچ او بهوسلاو سوبوتکا پرون په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. بلخوا ګنشمیر غیر قانوني کډوالو پرون سه شمه د هنګری د پلازمینې بوداپست ښار د ریلګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په آذربایجان کې د خبریالي خدیجه اسماعیل واده زندانی کېدو حکم د بشری حقوقو او د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو نښه وبلله.
د هنګری د بهرنی چارو وزیر وایي د غیر قانوني کډوالو په مسأله کې د اروپאי ټولنې د غړو هیوادونو مشران د اروپאי اصول او ارزښتونو په خلاف کار کوي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پرون په سلووینیا کې له ژورنالیستانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې جزئیات د فرشته جلالزای په ریپورت کې اورو.
د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر سیارتو پرون د سلووینیا په بیلټ ښار کې خبريالان ته وویل چې د ارقامو پر اساس جوړ شوې پالیسي په څرګندول ناکامه شوې او زړو سیاستونو یوازې د انسانانو قاچاقړونکو او کډوال هڅولې چارو پاته ولاړ سي. پیټر سیارتو وویل
ایت بلادبن او سلووینیا او ماتسدون ایش ابولګار کلی منیستر ایش
دلته موږ په بیلټ کې د بلغاریا، سلووینیا او د مقدونیه د بهرنی چارو له وزیرانو سره ومنل چې د بالکان په ویدیزو هیوادونو کې د کډوالو لامل وضعیت ډیر بحرانی شوی او د دې لپاره باید د اروپאי اتحادیې لخوا ګډ جواب وویل شي. نو موږ د اروپאי اتحادیې له غړو غوښتنه وکړه چې د بالکان د ویدیز بلاک په اړه ډیر ژر په بوداپست کې یو کانفرنس جوړ کړي. د هنګری د بارنوی چارو وزیر ژغ وکړ چې اروپאי اتحادیه باید په خپل خاوره او شاوخوا هیوادونو کې چې د اتحادیه غړیتوب نه لري د کډوالو وضعیت عاجل جواب پیدا کړي او پر اروپا له دې عمله موجود فشار را کم کړي. د هنګری د بارنوی چارو د وزیر پوینا ټاکل شوی چې د مرکزی اروپا په هیوادونو کې د کډوالو ستونزې ته د حل د هڅو د هماهنګۍ لپاره په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. د هنګری د بارنوی چارو وزیر په داسې حال کې په بوداپست کې د اروپאי هیوادونو د غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې ګنډ شمیر غیر قانوني کډوالو پر د بوداپست ښار د ریل ګاډي مرکزی تمځای ته مخامخ اعتراضي مظاهره وکړه. دوی پر ریل ګاډي کې تر جرمني پورې د تګ اجازه غوښته. لښته لږه زرت نه غیر قانوني کډوال چې د بوداپست ښار د ریل ګاډي د تمځای په وړاندې راغون شوی وو، ټیکټونه یې خوځول او د جرمني نارې وهلې. دا کسان د پولیسو تر کلابندۍ وروسته ټول کښېنستل او د ناستې اعتراض ته دوام ورکړ. د هنګری چارواکو په پیل کې د بوداپست ښار د ریل ګاډي تمځای بند کړی وو او تر بیا پرانیستل کېدو وروسته یې کډوالو ته ورننه وټول اجازه نه دا ورکړي. لښته لږه سل پولیس د تمځای د ساتنې لپاره په سیمه کې پدند ګمارل شوې دي. د بل په لاره د چک جمهوریت صدر اعظم ویلي چې اروپאי اتحادیه باید د غیر قانوني کډوالو ستونزې ته ګډ جواب پیدا کړي. د چک جمهوریت د صدر اعظم په وینا د مسلې ته انفرادي حل موندل به د اروپאי اتحادیه تر ټولو ستره تیروتنه وګڼل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې دنساف په لاټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده ډګروال علي شاوای لاسو کلونو را پدی خو په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کړي دی وی نومرې زمکه په خستو په سرګردانه ده
نوم می علي شمندوزای د خوست مرکز نه تلور ته کال کې مالي کرزي سم عمل واخلې د سرپنۍ چې ما پور نه درلود او هم چې نن مرحوم پټان سه فوق العاده مرسته چې پروژه یې نومره او به دې پروژه کې د تاور کړی فوق العاده په 2018 کال کې ارسل جمال شهید شو ارسل جمال راغ هغه ویل چې نه غره عریضه راولې چې زه مالی دا شوت کړم ما ته مالی ویل هغه مالی دا شوت کړی په نمرې توضیح کړی مدیر دی د مزکو د ویش مدیر ګلامی نیده هغه خپل ځان ته او نور خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي هغه چې افشا شغه وتښتیدو اماس نه دا ورکړل بیا هغه هغه سره دی تښتې سره په دا وخت کې محمد طاهر صدرای تبدیل شو په وخت کې عبدالجبار نعیمی راغی کوم څه ما ته ویل چې راشه د عبدالجبار نعیمی نه ملای دا شو دراوله زه کله چې ما وګورم چې عبدالجبار نعیمی ته ورشم په دوه میاشتو کې ما ونه شو کولای چې عبدالجبار نعیمی ته ورشم شو به ته وزه سره وګورم یو ما ته امر راکړي یو چې نه بل اخر د تاسو د انصاف په لټه کې د پروګرام د لار نظر عبدالجبار نعیمی زه وګورم تاسو ورته ویل چې دا یو غوړه چې مشکل لري زه ورغلم هغه ډېر ښه وضعیت مره سره وکړو ما ته یې نوشته کړل په راتلونکي پروژه کې به تاسو نه درکول کېږي هغه نمرې چې د توضیح په حال کې هغه خاصې شوي دي یو سل درې نمرې دي هغه خلاصې او ما ته یې په راتلونکي پروژه کې امر راکړه زه منتظر وم اسناد مې فعلاً ټول مراحل مې طی کړي دي اسناد فعلاً په پروژه کې د شاروالي کې ثبت دي او ما ته قید دي اوس چې کله عبدالجبار نعیمی تبدیل شو یو پروژه چې دوی سکچ کړی وو کابل ته لګیلې د منظورې لپاره هغه ټول سلند راغلي موږ منتظر وو اوس به دې څه چې راغلي دا هغه نشته کړی دی یو زرو یو سل دوه لمبر مکتوب دی پنځم د پنځم میاشتې ځل نه سوته لور نه وکړي چې هغه سره امر نه چې چا خېشي دی هغه ټول بتل دي
دا امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دی خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شي او کنه
دا نه 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 دا پروژه چې نوی سکچ شوی دی او نقشه ترتیب د خلاصه شوی د دغه لیګل د منظوري د پاره کابل ته د پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوی بکې منده یو سل اتیش نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لیږلي دي موږ زه ورته منتظر پاتې کیږم چې کله راغله له هغه کې دوه نمره راکړم
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه یې چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي موږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي لوایان مبارز زدران سره طرح کړه
والي شاه په نوم باندې حکم کا چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یوې نمبر زمکه په ارتباط یې خپل اندېښنه څرګند کړې ده د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره اړیکه ونیوله په 1903 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د وی نمبر زمکه امر ترلاسه کړ او ولې د هغه معلوماتو په اساس چې هم د اوس زما سره د شریک کړل د امر په شاروالۍ کې د موظف کمیسون له خوا نه تر شوی چې د غیپ په اساس ته بل اخر د تروپا ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او زمکه د په نوم باندې ثبت شي لا غیر ورسره د ویل چې بیا هم هڅه وکړي چې د نور ولی صاحبانو سره د سفارت ولی طاهر خان صبري صاحب سره د غیر ورسره د نور نو یو نه یې سره هم دا موضوع شریک کړی او هغه د ژمنه ورکړي چې کپراتون کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري د تبل سره نوای امر ورکي او دی وینم رحمت مکه مستحق به ګرځي خو تاسو پوهیږئ چې په خوست کې زمکه کمی دي رهایشي سیمې کمی دي غوښتن کې او تقاضا د خې ډیره لوړه ده نه پام دی اساس باندې ولایتي ادارې ته ډیر استونزمن خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دې په خوخه ور زمکه ورکړي نمرې دي ورکړل شي خو بیا هم د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم ولی شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې کپراتون کې کومه رهایشي پروژه د جلاتماب جمهور رئیس حکم په اساس باندې په خوښ کې منځوري کې نموک به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه د دغه بیوزلی مشکلات حل زله او سرګردنی په نیخ په نیخ سره ورسو او کوشش وکړو چې د دل پر دیوان نمره نه نمره زمکه ترلاسه کړو. ولې دا وخت په خو کې رهایشي زمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تخلیق شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجبین پټان دی وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه شر ولی له موضوع کمیسیون څخه تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړي او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي. یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوشش یې کړی دی چې د نویو ول صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوی نمره ترلاسه کړي. خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلسما د مهورې د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلي او هلې ځلې ورسو تر څو د راتلونکي د وینې نمره ځمکه مستحق وګرځي.
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي. دا مسله څومره واقعیت لري؟
ورونه متاس ته مخکې په خپل خبر کې یادونه وکړه د اسناد او مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي هغه ځي شاروالۍ ته. په شاروالۍ کې شاروال صاحب یې راجي کوي بل اړوند موظف کمیسیون ته چې دا موظف کمیسیون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیه قوماندانۍ څارنوالۍ د شاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي. دغه ټول یې مکمل لسلیک کوي له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته راجي کېږي. د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي. د همغه تعرفې په اساس چې کله دی بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول. ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې شاروالۍ ته راځي کړی دی دې ته موږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي. دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقیض کړل دي علت یې دا نه دی چې خدای مکړه یو ولي چې راشي د بل ولي په ځای باندې د هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي. دلیل دا دی چې په اوس وخت کې رهایشي پروژه شتون نه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولی شاه او یا د نورو ورته د وزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوي پروژه دلته منظوره شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی زموږ ته مراجعه وکړي. موږ به ولي صاحب ته د داسې پراژ د دوزر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی ترڅو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شي؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستي دي. یوازې والي شاه نه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حل په لټه کې وي کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي. د ولایت مقام نه نور اړوند ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هیڅ نه وس تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو را وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولې شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علي شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي. دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نه شته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه.
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د نن ورځې پروګرام د یو شمیر هغو دوستانو په خبرو پیلو چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د رغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړ وورو
برابر تقریبا یوته سبق نه وای تنخاب خوړې او ما مشکل دغه دی وروره چې دغه معلومان هیڅ کې دغه معلومان تر سان کې وروره کا دغه ما مشکل دی وصلا
عبد السلام د پکتیکا ولایت نو خبره کوم دې خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي د پټماس کې ما د ما دغه پیغام د وروره دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقه ته چې دا څو مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې دي مکتبونه فعال شوي دي هیڅ مکتب نشته نه یو کتاب شته نه یو علاقه شته نه یو ماجد شته نه یو شی شته د مکتبو په سر روان دي دغه مشیان چې د موږ د علاقه دي معنا کوي کلان صاحبان دي کار ایسان صاحبان دي کول سوالان صاحبان دي او طالبان یې د سر راباس چې تاسو خپل تجارت سره جلا کوي شهر کال فلکا او رفي راوځي هغه نیمه دا ول سوالان ته جیف کې واچي نیمه وکیلان ته جیف کې واچي نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې جیف کې واچي نه کتاب څه نن یو الک تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه سره غلي د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي دا یو کتاب ټول ول سوالي کې نه په ماجک کې سره نه په یو دي کې سره یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لالي لګي یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شی مګ یو شی نهسته نو وروره د ما دغه پیغام د شه دغه حکومت په پښتنه و کې چړنه دی و کې دغه ول سوالي چې دا مکتبونه ستا کنه سکه چې پیسې وروال دي هغه د خائنان خوري والسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل سوالی خبره کوم موږ معلومان دا ونه سکیږي چې تنخواه نه داخله دي معلومان دې در بدر دي او د څو تر لاسه نه زنه ول شاګردان هم ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسول څوارک خبر څه او د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي و سلام
السلام علیکم زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبره کوم موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال زموږ د خبرې الله اله د چې معروف ته یو سم هر تر واسي و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا د دې راډیو کارکونکو څخه د اله ارجو لرم چې ما پیغام موږ د افغانستان ولول فور مشران ته ورسوي د دې سره ما دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیره وکي چې خپل اداري فساد ورکی اداري فساد مرادي خواته خپل ولس باندې پام وکي خپل ولس ته فکر وکي ولس مو په یو نه کې لمبيږي ولس مو در به در دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سي سه مرهداني زه دغه وغوړی چې موږ په سر ناس نه سي مستي سره همکاري کوو چې ولس خوشاله نه کې ولس سره کومه کول کې ولس سره همکاري ونه کې د ولس سره لاس ونه نه شي کې د ولس سره یو ساعت ته کارونه کې هیڅ وخت د دولت نه جوړیږي نه جوړی دا شي نه د حکومت کوي چې نه د حکومت د ولس سره کې خپل ادارې فساد وکړي په ځان اصلاح کې ولس له ځان خوشاله کې ولس د ځان کې د حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک ما بالا دیروي د خپل ولس ما دیروي د خپل کندیانو ما شفاهم په فکر وکړي نو نه ساي څخه ډیر ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا درته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا رګورسویس او د دې شانو مخونی ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید د دې مخونی ولسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایاتو د راوصل سي نو په دغه قومي او شخصي نظامي ورک سي او کچېری داسې عمل نورم جریان پیدا کی هغه به قوم او به وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفین سره ځای شي. نور موخنه نسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ګر لسکاله کیش د غریش عمومي دلته شنوول د خانیغه په نامه دی د رئیسه دیاری ده چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړیو څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزه کوشتن بلکې پر مخه ول چې څکو بنسته هر ورځ په یو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پر وبو د هلمند پر وبو تجارت شروع دی ورور د دې دولت همش به زارې دا دولت دیله فساد دیله رشوت بل ول ار نه لري ګری سره ونه چې په یو کې وشتري نه سره خپل ستنه شي سره پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسي ګور زه وسه دا و څنګه چې په غنی دي چې ول فساد ورو کوم دا شم تر کلځي در باندې فور شپه وغوړ ول وره دا ما خبر وره سي و سلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غشتنه د چلته په اورډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانیمان دي که ما دغه والا چې دا مالیه شټولې دا وسته او شپږسته او دکانه په دا منډي کې دي دا ته اره وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي موږ ته دلې راکوي دا دا وزې خپلو کورو ته وړي او که افغانستان په دفه کېږي دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره دا غوښتنه لرم چې دا تاسو ته دا دغه څه وسی زه درې زره افغانۍ پر هر څه باندې غواړم په ومنډې کې دا وسته او دکانې مبارتي حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي مشترک وي ډېر مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کو نو هغه وخت بیا موږ خپل افغانستان څخه کولای شي سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کې
پرمختللی هیواد وي افغانستان او چې نه وکړو د خپل فلجداد څخه د بهرني هیوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم او سره سلام علیکم ماده پیغام د زو شمانو تاسو راته لایق تا خبرې کوم موږ د لارې د امنیت چې ګر په آزادې پلارې مغلقه ته کې یو تاجی په نامه مخته کې د پولیس جامه کې مخته کې د یو د جامه کې مخته کې نو ډیر آزادې ډیر تکلیف یې موږ حکومت اچارو کو چې دا یې نه ده زاد لارې د امنیت ولې چې د وران د چران د چرغان کته کې دی ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي سړی بند خوښۍ کوي که نه نو سړی وژنه نور موږ وایو چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د مزغمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نه چې موږ د شرګان څه وکړو د لسو زرو په مسلمانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې چا وکیا چې پس وکیا چې نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ وي. وسلام
اور ته سلام علیکم زه مالک شه زده پر عنایت د پدغه دولت والی مطابق تجارتي د کلین شیدن کړه ورا کدا یو کشنه اړوند مل مقامات څخه د کشنه اړوند ورسو زموږ پښتنو هر کې بابا د وسو د مواد په شې دي همونه په شې دي ټول چې تاسو اوسې به شرکو یو څه چې نه په اخره ګرځي دا دوه یو چې د نومریزان په لاس سره مقامات ته وځي دا ځکه نو مخ وګرځي چې په نوم باندې سامان پاس وڅو په نو خاطر لاس والسلام.
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په وردو کې دی یا په ملي پولیسو کې دی یا په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمرې بیا دی یو لک روپۍ ورکې یا 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي دوی غریبانو په دشت کې پراتی دي. زما د دې نه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتلې همدغه پرچوانات موهبه وطن خلک دی مغل تر شي دوستو وګوره چې ټول علاقې خپل پاګکلا په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې یلمن څه کوي دا چې دغه یلمن خلک موږ غواړو امنیت ملوري چې کوالي شادي کومندان شادي د شمه دې کارونه نه کوي دلته راځي یلمن په مطلق نه ولا دی د بل ځامن دی زنګیر دی په مساکلا کې تقریبا 600 یا 700 په شاده سره چې دی په نوزاد کې کله څو چې د وسو په شاده سره چې دی هم په دې سره چې دی دا د ابي خا کوم څه درک نه معلومه دي موږ غواړو چې کراري راوړي په یلمن کې ځاړه خلک دي ځای پر ځای کې موږ دې څه دې څه کړی راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفونی صاحب څخه دا د فور ازلا څخه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
بله السلام علیکم. زه هم د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ نستاس ته پیغام پیژدم. موږ د ناوید په ولسوالۍ کې د طالبانو اس شتون نستا او شامنیتی او موږ د حکومت څخه دا هیله کوم تشه پروژې عمل راوړي او شکرونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکه اله او کرامات دې کولانه زابل څخه زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دي په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته کار زمينه مسيده کړی.
زه د یسودو د اړید کلی د خبرې کوم منګه کلی کې برق راځي او زمونږ د کلی مشران دې درې په اخلي نو په یوه کې دا تیشي اخلي دا ډیر زیات دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردا خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ او هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه معلوم د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي په په دولت کې ډېر فساد او ستر رسیدلې د موږ شکایت نه وي څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزني ولایت په پلاسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته بحث د اطفال دی چې د غزني کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور یې رانه غواړي موږ هیله کوو له یوناما له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو هم دومره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.